احمد شبریم دا زجرړو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقونو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په اته دېرش هیوادو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیه تېره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګ نوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و پنځوسمه ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د پنځو زره رضاکارو په مرسته جوړیږي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په پنځو ګولونو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسې له برازیل څخه دوه د یوه په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ و جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه یو د صفر په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې. د دې جام کوربانه نیوزیلنډ او استرالیا دي او د اګست په شلمه به یې پای لوبه ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شي کېږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکړم مې
ضرور کار کسب مې نشته د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو د یو چارواکي نوې څرګندونې هم لرو. د خاص کونړ خلک د هغه سړک درغاونې هیله لري چې دوی پخوا په خپل جوړ کړي.
شالای دره غرانی سیمه ده او کچا سرک چې دی ولوسونو پخپل تعاون او پخپل اتفاق سره والي دي.
نور مطالب هم لرو کتر لسو بجو لازم رادیو سره وي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل لمخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمند خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو لکم والی سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مئی میاشت کې دا شمیر 29.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو راپدې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډېری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دي د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15.3% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړخه ډېر ځپل شوي وو او دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو، چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلوده. یونیسف وایي سږکال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله دولتزی:
واته مې شکیږي، لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړمای مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخورم یا ونه خورم، خو هېڅ سوچ فکر مې نشته دی. خو ماشومان خو نه غواړي، کله ماشومان خپل چې کور درز ډېر د بیکارۍ د وجه بېخي زه کور تللی نه شم، کور درش ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکي جعفر ازادي راډیو ته وویل:
خورور کار قسم نشته چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، بیا هیڅ داسې تنگ راغلی د بیکاری د وجې نه چې هیڅ تهران مې څه وکړم، څوک کار ته نه راکړم، ته زما مزدوري نشته، نه ته زما مزدوري ته به حالات په هغه رقم دي، خلک باور نه لري، تهران مې څه وکړم، بیا رانه طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږ اتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي د افغانستان او سوریې په ګډون په 3 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو تیره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنیو مرستو کچه له 15.5% ته راښکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږکال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس سمرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټولو خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوي دي. مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانۍ حکومت د نسلودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي چېره د اقتصاد را معلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان 33 ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع شي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتېږي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تعلیم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک د یو وخت دوری لري، د بل وخت دوری نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دی. ځکه چې د دې څخه بهتر کېږي، هر کال تقریبا 3.5 لکه نوي ځوانان کار غواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دی، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې دا تقریبا 80% خلک وزګار دي، دا هم ورزیاتېږي. هر کال چې تېرېږي زموږ مشکلات زیاتېږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپو اثر اخش حافظي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وی غواړي ښوونځي پرته له تبعیض د ټولو افغانانو پر مخ پرانستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبرې ډېر وخت دې ته اړتیا نشته، یو وخت اړتیا شته چې د مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سبا وو باوی او ورځو راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته ولاړ شو، و به وینو چې 15 نفره د مکتب په خوا وي، دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لوڼې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وي، له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د وی برخې په خبرګون کې وکړي.
یک بهانه است که طالبا مګه
دا یو بهانه ده چې طالبان پر خلکو اچوي چې جونې خونځي او تلاړي نشي. خپل طالبان مخنیوي کوي چې دوی لاړي نشي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې وایي لور مې د درس نه وایي یا خونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
و یشتمی کړی کې داسې کورنۍ نسته، ټول خلګو جنتونه جوړ دي او کم کورنۍ اکایان داسې پاتې شاید هغه ته بچا جنت نه ورکړي او مفوهی به نه رسیدلې. خو په مجموع کې ټول افغانستان هلم ته اړتیا لري عصري علوم ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی با ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې، وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګیزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موي محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په درېمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته له تلو منع کړې، او شاوخوا اته میاشتې وړاندې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورځ ده. د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1908 لمریز کال کې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخواني رنګ ته مخه کړه. بیا په نویمه لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال د بیرغ کې سپاتې شوه، او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکوره شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ و د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1947 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د یخچالونو یو شمېر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت ته کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمېر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو، او کورونا یو ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستي، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبره یې پلورې ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسه په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکار دي او یا اقتصاد ښه نه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلې. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل د کابل خاري وبله اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکار دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخي هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد د نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولی درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویو مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولی دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوي، په تیرو سبانې دوه لسیزو کې پکې د جګړو، د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکي وایي سړک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سړک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
دا جوړ شوی دی، موږ یې دا کاڼي ته ورته و موندې جوړ شوی دی. لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سړک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې موږ ډېر تېزوریږو، زموږ ولسونه تېزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې موږ ډېر زوریږو، ځکه موږ ته مشکل انتقال د دغه مریض انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سړکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستونو او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندوی ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل د کونړ شالې ولې درچه پتی رسو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستانی ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه را رسولې. په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کنډو کفروالی شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کاره وستلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تر نهنی موجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دمګړی به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 5 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی وو 283 منډې جوړې کړې وې. ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي. 3 شپېته منډې یې کړې دي. 6 لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بله لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ دا یوه ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 4 ورونو کې یعنې 3.3 ورونو کې د انګلستان د هند وبخشي وو لوبغاړي سوځېدلي دي. 145 منډې کړې دي. د فوټبال له ډګره د شجنه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروې له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو سره رسیدلي پیغامونه.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پرې خې ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي پیغامونه دي ټول لوړ بیا کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس په د عبارت په وخت کې چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلې یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلې وي، خو دوی بیا هم هغه په پخواني ریټونو کې دي بېخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټیټ
جانان ہند ولایت نہر اسرائیل اور سوری سب میسج پیر دوں گا غلط خبر کی شو کہ اس کا نہ کہ بچے افغان میسم فرمور شاہ خوا خوا دور زکچ دار شرط بھی نیم کلو میٹر لار ہم نہ دل تو شبکے سر خراب ضرور دز مجھ جی سو کو دز مجھ مشکل لے حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور موږ سیمه کې خدانه سته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرئ.
السلام علیکم د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم. دغه زما ځاګ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. چې شاک وبنه پیدا کیږي دغه د قانون وسو غواړي او بل دا بازار نشري لري. نه دا بازار نور حکمالات تر برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلې بازار دی. موږ د مسلینو د اخیره ده چې د موږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته ښه دی نه مخته سایوان لري نو بس ته پکښې. یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي. په 19 کې یو څک نری کړي ډېره بې حده بتکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې ولولئ ونیسئ او هغه راپورونه سي د ازادي راډیو لپاره خبرو د هغه متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. نه بجې او 10 دقیقې مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د شسو پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. شاغلي متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیدی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلی وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا غوښپوږه چې هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په کې فعال دی لښ تر لښه په 83 هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په ډېر له هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیه تیر شپه په دنیپرو ښار کې د اوکران پر امنیتي دفتر توغندۍ وویشت چې له کبله د هستوګ میوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت ده چه ته هیچ ذهنن و تعماده نه واقعا ستونزمن ده. ده جبی ستونز بیاوی دی وصول و قواعد و دفتری کارونو سیستم ببل کل تغییر داری.
د یو افغان میرمنی خبري مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼستون سره مخ کړي ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانزه چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپل ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دی غو افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هه لاري مهم لټولې ملکیه مو وکړي. قدر منوردونکو د 2018 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو کریوانده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو کورنۍ یو ښځه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده، هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخلیږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خوانه خوا ذهني بوج وي، بعدې خاطرې هغه وضعیت څه خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه هم چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړی. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې ونه پوهېږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شیانو سړی نه پوهېږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپلې ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی، ځان څنګه جب زده کی. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای شي دغه دما په هند د درې څلور کال نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کی او پیږي څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهېږي، په کار نه پوهېږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دا ده چې کله زموږ فامیلونه او زموږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق. کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي، هغوی د خپل ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د په هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هو ډوکو زموږ خویندې ورونه هو ډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو،
په خپل چاپیریال کې خلکو سره له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هر ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم داسې محیط ماحول هر څه بدل و، ولې انسان هر موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ کله زه ازمان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل او هوا هم ډیره سړه وه. مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرمه، هوا مې د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب وه. دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ ته یو سوپر مارکیټ ته بوتلو. هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیول او هغه مې راوړل کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړه تیسوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شانس دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي او ته راحت کولای شې او ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېده او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. مونږ څه سرګردانۍ د چانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لوي وه. داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه لومړی ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده. په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو ته اوسه کوي ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي. په اسانۍ سره دوام شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې چې د سفر د لومړۍ ورځ نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې غږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانان مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تودا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي. دا داسې دوی باید ذهن او روحان باید آماده اوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره اوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر اوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولای سي او نه هم د ځان لپاره څه کولای سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د ویشه راتلونکي لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسسه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی سي. هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو المان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو. توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې شوم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکولي. مثلا یو راتللی چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتللی کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي و، که مثلا شد د برسنې و هم نخي و، که مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي و. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاړلس بایک مونږ سره و. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه هلته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې ستر ګوند کې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مساده چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې، دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختۍ سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانینو ته بیان کړي، او پرې نګدي کوم ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجری هم وویني. لمیرمن سعادت سره مې مرکه کړي. نوموړي په افغانستان کې د خپل داندې پایل خځو ته له کار څخه کړي، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راز نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خځو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خځو سره، خځو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان خځې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځې دونه مشکلات سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خځې وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حده پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځې ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړئ یعنی خځې کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویسته. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول بلنتیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و واقعا. او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې، نو هغوی ته ډېر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوانه هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي، نور خلک د هغوی پر رسم رواج نه پوهیږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهیږي، د هغوی پر رسم رواج نه پوهیږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامیږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهیږي، د دوی په کلتور، رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو، ښځو دپاره چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که داسې راته وایي، تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي، نو مشکلاتو سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل، نو څومره اسانتیا او سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم، ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وجه وا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانانو ګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم، د یو افغان په صفت، د یو ښځې په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نه شي.
بیا اوس تاسو قرار د معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپل رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیچ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل، ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید زه د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت ما کار کوو، بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو کولی شم چې فندنګ واخلم دغه افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فندنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چنارو پکندولی ونی راغلا ورپس چنو راغ سیلونا نو راغ سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخ مازی گرده زلدی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دی لم سوینا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو دی ونی راغا ورپسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخمازی گرده کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما پخې کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کز د چینارو پکندو دی ونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منګو تی بدرتا وخ مازی ګرده تان ناگی لنشتا ور ولگیدنا دبیل تان ناگی لنشتا ور ولگیدنا ماتا بخ پلا بخ کر لی دی غمنا ور ولگیدنا کوز د چینا رو پکندو لی ونی راغلا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیولا منگو کی گدرتا وقت ماز دیگر گیا سزادوی ور ولگیدنا دبیل تا ندیلا سزادوی ور ولگیدنا اشنه جدا که نور چپر والرما